رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدن کو السلام علیکم سحر مو بخیر هله د چروغ جوړ خوشاله اوسی ز شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د مخستان اتنی بجې کیږي تاسو په مکرې د خبرونو لندیسته
په هلمند ولایت کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی دی او دوه نور زخمی شوی دی د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د وسلو د لارې د تشدد د کمولو لپاره د نوو اقداماتو اعلان کړی دی او د ماجرت نړیواله اداره آی او ایم وای پروش کال درې زره اووه سوه یو اویا کسان چې غوښتل د مدیترانې د بحیرې د لارې اروپا ته ولاړ سي په لاره کې مړه شوي دي
نن چهارشنبه ده د دیارلس سوه څلور نوي کال د جدې د میاشتې شپاړسمه ده چې د دوه زره شپاړسم کال د جنوري د میاشتې شپږمه کیږي درنو اوریدونکو په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او جمهور رئیس باراک اوباما یو شمیر نوي اقدامات اعلان کړي د دې او نورو مطالبو تر څنګ به وګورو چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ پنځمه لوبه څومره د ګټلو چانس لري اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
په هلمند ولایت کې د سه شنبې په ورځ په جنګ کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی دی او دوه نور زخمی شوي دي په دغه ولایت کې طالبانو په وروستیو کې خپل عملیات پراخ کړي دي د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل چې د امریکا د خاصو ځواکونو یو کتا د مرجع ولسوالۍ ته نږدې په عملیاتو کې بوخته ده په دغه سیمه کې له تیرو څو اونیو راهیسې سخت جنګ جاری دی د امریکا د دفاع وزارت یو مهم چارواکي د نوم د نه ورکولو پر شرط وویل چې یو هلیکاپټر د زخمي سوو سرتیرو د رایستولو دپاره استول شوی و چې په مرجع ولسوالۍ کې د تخنیکي عوارضو له کبله ونه سوی کړی چې پورته سي هغه زیاته کړه چې هلیکاپټره اوس لا هم په مرجع کې ده او هڅه کوي چې زخمي سوي سرتیري راوباسي یو بل امریکایي ډګروال د امریکا ژغته وویل چې دغه هلیکاپټره غوښتل شوې نه ده په دغه سیمه کې د افغانانو د توغندیو له بریدونو له وجې یوه بله پوځي هلیکاپټره کښېنستو ته نه ده پرېښي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د وسلو د لارې د تشدد د کمولو لپاره د نویو اقداماتو اعلان کړی دی لیکن دغه مسلې امریکایان سره تقسیم کړي دي او هم جمهور رئیس باراک اوباما په دې مسلې کې د کانګرس پروا نه ده کړې
پرون جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې جوړې شوې یوې غونډې کې د دغو اقداماتو اعلان وکړ هغه د خبرو پر مهال هغه وخت احساساتي سو کله چې په دې وروستیو کلونو کې په امریکا کې په ډله ییزه ډول د خلکو د وژلو د پیښو ذکر یې وکړ د دغه اجرایي فرمان له مخې د وسلو پلورونکو ته به په کار وي چې جوازنامې واخلي او د وسلو د اخیستونکو سابقه به هم په ډېر غور کتل کیږي په دغو نویو اقداماتو کې دا هم راغلي چې اوسني د وسلو قوانین به نور هم سخت سي د روحي ناروغانو درملنه به زیاته سي او په وسلو کې د خوندیتوب ټکنالوژي به نوره پراخه سي غونډې ته د وینا پر مهال جمهور رئیس باراک اوباما هغه مهال احساساتي سو کله چې د کنیټیکټ ایالت د سنډي هوک په ښوونځي کې د ډزو د پیښې یادونه وکړه چې پکښې شپږ ویشت زده کوونکي او ښوونکي ووژل شول هر کله چې زه هغه ماشومان را یاد کړم زه به غوسه سم او د شیکاګو ښار په کوڅو کې داسې پیښې هره ورځ کیږي نو موږ ټول باید د کانګرس سره وغواړو چې زړورتیا ښکاره کړي او د وسلو د لوبینګ د کسانو د درواغ په مقابل کې ودرېږي موږ ټول باید راپورته سو او خپل خلک خوندي کړو موږ ټول باید د والیانو د قانون جوړونکو او د شرکتونو څخه وغواړو چې په خپل وار اقدامات وکړي او زموږ ټولنه خوندي کړي اوباما په دې خبرې هم ټینګار وکړ چې دغه اقدامات به په هیواد کې د تشدد نه ډک د هرې پیښې مخه بند نه کړي خو ویې ویل چې دغه اقدامات به د هغه په کول د خلکو ژوند خوندي کړي او کورنۍ به د دردونکو تلفاتو څخه وژغوري
د چین په شمال کې چارواکي دغه شخص په سیګرزي شک کیږي چې پروندې د سه شنبه پورز په یو بس موټر کې ور اچولی و په دې پیښه کې څوارلس تنه وژل سوي او دوه دېرش نور ژوبل دي دا پیښه د ینچوان په ښار کې سوي ده د چین دولتي ټلویزیون سی سی ټی سی په خپل راپور کې وایي چې پولیس د دې پیښې په تړاو د هغه کس چې مایونګ پینګ نومیږي په سیګرزي دا یو جدي جرم ګڼل دی تر اوسه نه معلومه چې دغه شخص ولې بس موټر ته ور اچولی په یمن کې د عدن بندري شار والی د دوشنبه په ورځ د مرګانۍ حملې نه بچ شوی دی. یو موټر بم هغه مهال چاودېدلی چې د موټرونو په یو کاروان کې د عدن والی ادریس الزبیدی تیرېده. عیني شاهدانو او ځینې ملکي کسانو ویل دي چې داسې ښکارېده چې الزبیدی ته کوم تاوان نه وي رسېدلی، خو څو ساتونکي یې زخمي شوي دي. د ماجرت نړیواله اداره آی او ایم پروش کال درې زره وسوه او اویا کسان چې غوښتل یې د مدیترانې د بحرې د لارې اروپا ته ولاړ سي په لارې کې مړه شوي دي. نور تفصیل به د شافی سردار په دې راپورټ کې واورو.
د دغې ادارې په راپورټ کې چې د سې شنبې په ورځ خپور شوی، 2015 کال د مدیترانې د بحرې له لارې د تیرېدونکو مهاجرینو لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی دی. د آی او ایم رپورټ وایي چې په 2014 کال کې 3290 تنه په همدې لار کې مړه شوي وه. د مهاجرت نړیوالې ادارې په کلنۍ رپورټ کې همدارنګه ویل سوي دي چې پروسږ کال شاوخوا 1,300,650 کسان په خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته رسېدلي دي چې د 2014 کال په پرتله دغه شمېر 15 چنده زیات سوی دی. په 2014 کال کې یوازې 2,09,000 کسانو اروپا ته مهاجرت کړی و.
او په چین کې د روغتیا چارو مامورین وایي یو 26 کلنه میرمن د مرغانو والګې وژلي او یو بله میرمن چې همدې والګې نیولي سخت نه جوړه ده. ډاکټرانو د دې میرمنې وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی دي. ډاکټران وایي تر اوسه د H5N6 په نامه د مرغانو والګې په زیاتو خلکو کې لیدل سوي دي. د مرغانو والګې په چین، لاوس او ویتنام کې تر اوسه لیدل سوي دي او د 2014 کال د می د میاشتې راهیسې لږ تر لږه 6 کسان وژلي دي. تاو خبرون
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخصوصن اته بجې او 8:30 دی. درنو اوریدونکو تاسو په مکرې زموږ د خبرونې رپورت ده. د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جوزف دینفرد په داسې وخت کې ترکیې ته په سفر ځي چې هلته په سیمه کې تشنج لا په زیاتېدو دی. د استانبول څخه د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسې اوري.
ټاکل شوی چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جوزف دینفرد او د ترکیې د مشرانو د خبرو مهم موضوع به د اسلامي دولت د ډلې د ملیشو په ضد د جنگ مسله وي. واشنگتن ترکیه ته چې د عراق او د سوریې سره ګډ سرحد لري د جهادي ډلو په ضد په جنگ کې د یو مهم متحد په سترګه ګوري. مګر د ترکیه د چارو یو سیاسي مبصر سمی ایدیز وایي چې ښاغلی دینفرد په دې پوهیږي چې د ناټو د دغه غړي سره به همکاري سه اسانه خبره نه وي. هغه وایي
there have been difficulties in the past and I think there are continuing difficulties, you know, the fact that
تیر وخت کې ځینې مشکلات وو مګر دغه مشکلات اوس هم لا دوام لري. په دې کې حقیقت دا دی چې امریکا په سوریه کې د داسې ترکانو سره مرسته کوي چې ترکیه د هغې سره موافقه نه لري. لاکن په اوس وخت کې نسبت تیر یو یا دوو کلونو ته د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د همکارۍ دپاره فرصتونه مساعد شوي دي. امریکا په سوریه کې د وای پی جی د ډلې ملاتړ کوي او دا د کوردانو هغه ډله ده چې د داعش په ضد په جنگ کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. مګر انقرې د کوردانو په دغه ډلې دا الزام لګولې چې ګوندې دغه ډله د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی سره چې همدا اوس ورسره د ترکیه عسکر جنگیږي ارتباط لري. ترکیه وایي چې د دې اجازه به ورنکړي چې په سوریه کې کوردي قواوې د دوی سرحد ته نږدې له دې نه په زیاتو سیمو خپل کنټرول ټینګ کړي. مګر په سوریه کې د کوردانو دغو قواوو د ترکانو د دغو خبرداریو سره سره بیا هم په تیر هفته کې په ځینو نورو سیمو هم خپل قبضه ټینګه کړې ده. په بروکسلز کې د کارنیګي په تحقیقاتي مرکز کې یو سیاسي مبصر سی نان اولګان وایي چې ممکن په خغلی دینفرد ترکیه لا نور هم خپل فشار زیات کړي. هغه وایي
Turkey expects the United States to deliver on its promise that it will at least as best as
ترکیه د دې توقع لري چې امریکا تر کومه حده چې امکان لري باید په خپل وعده وفا وکړي او د هغې ښه طریقه دا ده چې د وای پی ډی ساحوي کنټرول محدود کاندي او دا د جولای د میاشتې د هغې موافقې یو جز دی چې د امریکا سره پرې روغه جوړه شوې وه. انقره د دغې موافقې او د څو میاشتو هڅو نه وروستو د دې سره موافقه وکړه چې د امریکا په مشرۍ د داعش په ضد د ائتلاف قواو ته اجازه ورکړي چې د هغوی د هوایي اډو نه د داعش په ضد په جنګ کې استفاده وکړي. مګر سیاسي مبصر الګان وایي چې ممکن دغه هڅې اوس د څه خطر سره مخامخ شي. هغه دا هم وایي چې انقره اوس په سوریه کې د روسیې د عسکرو د موجودیت په باب هم زیاته اندېښنه لري. دغه سیاسي مبصر ښاغلی الګان وایي چې ترکیه نورې ډېرې هڅې کوي مګر دا نه غواړي چې په سوریه کې د کوردي قواو په ضد نظامي مداخله وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو تاسو پام کړئ دې رپورټ ته. په داسې حال کې چې هیوادونه او ملیشا ځواکونه د سیمایزو طاقتونو ایران او سعودي عربستان ملاتړ ته ځانونه چمتو کوي، کارپوهانو ویلي دي چې دغه ډیپلوماتیک بحران په سیمه باندې تاثیرات لري. هغوی وایي چې که دا بحران دوام وکړي نو د منځني ختیځ جګړې به، چې د اسلامي دولت په ډلې باندې حملې هم پکې شاملې دي، پراختیا ومومي، نه دا چې هغه دې په سوله ییزه توګه حل کړی سي. د قاهرې څخه هیتر مرداک امریکا ژغ ته داسې رپورټ راستولی دی.
نعم، اعتقد ان الرسول العلاقه السعوديه الايرانيه
ده د سلطان زید پنامه د یو څلويش کلن یمنی محاسب خبري وي. هغه د یمن په پایتخت سنا کې وویل چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ډیپلوماتیکي جګړې هم دا اوس لا په یمن کې شخړې او جنجالونه راپارولې دي او دا بحران دوام لري. کویت چې زیات اکثریت اوسیدونکي سنیان دي، وروستی هیواد دی چې د بحرین، سودان او متحده عربي اماراتو څخه وروسته د ایران څخه خپل سفیران ورغوشتي دي. هغوی د سعودي عربستان لخوا د شیعه مولا نمر ال نمر د وژلو څخه وروسته د هغې لانجې له کبله دا کار کړی دی چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ راپیدا سوې ده. کله چې دا مولا د شنبې په ورځ اعدام سو، نو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت باندې حمله وسوه او سعودي عربستان د ایران سره خپل اړیکې سخت کړې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د ستراتیژیکي څیړنو د نړیوالې موسسې رئیس مارک فیتس پاتریک وایي چې سیمه ییز اختلافات تر دې اوسنۍ لانجې ډېرې ژورې ریښې لري. هغه وایي
Kuwait and United Arab Emirates and Bahrain have all been pretty much in sync with Saudi
Kuwait,
Arabia.
Kuwait, متحده عربی امارات او بحرین هم د سعودي عربستان په شان د ایران لخوا د ممکنو ګواښونو له کمله اندېښمن دي او د سعودي خوا یې نیولې ده او دا ګواښونه د ایران سره د زروي موافقې څخه وروسته زیات سوي دي. که د ایران او د نړۍ د طاقتونو ترمنځ زروي موافقه د پلان سره سم تطبیق او عملي سي، نو په تهران باندې به بندیزونه لیرې سي او ایران به په سیمه کې اقتصادي طاقت او قابلیت پراخ کړي او د سیمې ملیشو ته به لکه په لبنان کې حزب الله ته او په یمن کې حوثیانو ته به مالي مرستې زیاتې کړي. مګر فیتس پاتریک وایي چې دا یوازې اقتصادي سیالي نه ده. هغه داسې وایي
This conflict has become more of a Sunni Shia split and also
دا شخړه زیاتره د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د اختلافاتو څخه وروسته را پیدا سوې ده او همداراز د فارس او عربي هیوادونو ترمنځ د اوږدو پیړیو جنجالونه دي. هغه د تاریخ یوه برخه ده او هغه په سیمه کې د اړیکو د لا خرابوالي یوه برخه ده. کارپوهان وایي چې د دغو ډیپلوماتیکو شخړو او جنجالونو څخه وروسته به د اسلامي دولت ډله زیاته ګټه ترلاسه کړي.
مونږ خطول پر ناکام کړې دې سنگوی ماور تا پخت کی سلام کلی ری نوح کلو کپ سما کپ غر کی ای راشی خپل زرگی جانان پکی جن زن دے دیزلنو کی نوس دی خو جانان پکی جن زن دے ہم دغا تصور دغا ارمان پکی جن زن دے دیزلنو کی نوس دی خو جانان پکی جن
دونکو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. وخت دلته په واشنگټن کې 8 بجې او 8:30 دقیقې دی. په مخکې رپورت جمهور رئیس باراک اوباما یو شمیر نوي اقدامات اعلان کړل چې معنا یې د هغه تاوتریخوالي کمول دي چې له توپک څخه پیدا کیږي، او د دې موضوع په باره کې یې په کانګرس باندې سترګې پټې کړې. دا داسې یو موضوع ده چې امریکایان یې سری ویشلي دي. دا امریکا ژغ خبریال جیف گستر په دې باره کې دا راپور چلیږي.
د جمهور رئیس اقدامات چې پرون د شنبې په ورځ اعلان شولو له ډیرو ټوپک خرڅوونکو نه غواړي چې جوازنامې لاسته راوړي، او د ډیرو ټوپک اخیستونکو سوابق باید وکتل شي. دغه اقدامات به د ټوپکو موجوده قوانین هم سخت کړي. د دماغي ناروغي علاج کول به زیات کړی شي، او د ټوپکو د ژغورنې د ټکنالوژي څیړنه به پراخه کړی شي. د دا هم ویلې ډیر څه به وکړی شي چې د ټوپکو موجوده قوانین په کلکه تطبیق شي. جمهور رئیس د خپلو تبصرو په وخت کې هغه وخت احساساتي شو کله چې د 2012 کال د کنیټیکټ د نیو ټاون د سنډي هوک په لومړني ښوونځي باندې ډزو ته اشاره وکړه. په دغه وخت کې شپږ زده کوونکي او ښوونکي ووژل شول او ووژل شول. جمهور رئیس اوباما وایي
So all of us need to demand a Congress brave enough to stand up
په هر حال دا پیښې د شیکاګو په لارو کوڅو کې هر ورځ کېږي، ځکه نو موږ ټولو ته په کار ده چې له کانګرس نه وغواړو چې د ټوپک د لابي یا د فشار د ډلې د دروغو په مقابل کې په کلکه ودرېږي. موږ ټولو ته ضرور ده چې ودرېږو او د خپلو اتباعو ژغورنه وکړو، او موږ ټولو ته په کار ده چې له ګورنرانو، د قانون جوړونکو او د سوداګرانو نه وغواړو چې خپله ونډه ادا کړي چې زموږ ټولنه وژغور. اوباما په دې ټکي ټینګار وکړ چې دغه اقدامات په هیواد کې هر جنایت حل نه کړی شي، مګر د ویلې د دغو ګامونو وچتول به بالقوه ژوند وژغوري او کورنۍ به له هغه درد نه خلاص کړي چې د خپلو خپلوانو د لاسه د ورکولو نه یې ګالي. لکه څنګه چې توقع کېده، د ټوپک د حقوقو پلویانو د جمهور رئیس اقداماتو ته کلک عکس العمل وښوده او وایي دوی به د وسلو ګرځولو قانوني حق محدود کړي. د ټیکساس د ټوپکو پلورونکي جیمز هیلین وایي دغو نوو قوانینو او مقرراتو ته ضرورت نه و. د زیاتوي
Area that says you can or can't buy a gun just because you go to a certain area. We are allowed to buy weapons from individuals.
په پکه چې په دې کې د تختلار نشته، دا سیمه نشته چې تاسو په کې ټوپک اخستل شي، نه فقط یو ټاکل سیمه ده. موږ ته اجازه ده چې له انفرادي کسانو وسلې واخلو. هو، دوی غواړي چې ځینې ملي قوانین جوړ کړي. د ملي قوانینو له مخې وسلې ضبط دي شي. هیټلر او سټالین ټولو دغو سترو مشرانو یو وخت وسلې راټولې کړې، ځکه نو دوی د خلکو کنټرولول پیل کړل او دا ټول په دې باره کې دي. د امریکا د استازو د جرګې رئیس پال رین د اجرایي قوې د وخت نه د مخه دغه پیشنهادونه خطرناک حد یاد کړ او ویل جمهور رئیس د مقننې څانګه لږه کمزوري کوي او بالقوه اراده یې له منځه وړي. د عامه افکارو د تازه وخت سروې ښیي چې د هغو امریکایانو شمیر زیات شوی دی چې د هغو کسانو د سوابقو د معلومولو پلویان دي چې غواړي وسلې واخلي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د وروستۍ لوبې په هکله به همدا اوس زموږ سره زموږ همکار اشیق الله رحیمزوی د تلیفون په کرښه دی، موږ ته به معلومات راکړي. اشیق الله صاحب، سلام.
سلام شفیع جان، تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلي،
د افغانستان
او زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ وروستۍ لوبه،
بله،
زما لوبه ده.
اشقلا جانا، کراتو وایاس چې د افغانستان او زیمبابوې لکه څنګه چې وویل چې دا پنځم لوبه ده، دا څومره د ګټلو چانس لري او دا لوبه څو وخت پیلېږي او چیرې ده؟
لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په درې نیمو بجو او زمونږ تاسو نو لګ نه وخت اوس البته سهار وو چې شپږ بجو باندې شروع کیږي.
بله،
په شارجه کې ده. د زیمبابوې او د افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ مهمه خبره ده چې 5-4 لوبې تر اوسه شوې دي. لومړی دوه افغانستان او وروستۍ دوه زیمبابوې ګټلې دي. اوس یوه لوبه ده، نو وروستۍ فاینل ده. نو دا لوبه که هر لوبډله وګټله، د دې لوبو هغه فاینل یا کپ به هم همدوی ګټي، نو په دواړه باندې فشار ډېر ده. دواړه به کوشش کوي چې دغه لوبې وګټي، ځکه چې د دې لوبې ګټل په دې خاطر مهمه دي چې که هر ټیم وګټله بیرته خپل هغه لسم مقام ته ځي چې افغانستان یو وخت اخیستی وه.
بله، اشیق الله جانا، کدار تو وایست چې دا ورستی لوبه ده او که نور لوبه همسته؟
د یو ورځنۍ یو دا ورستی لوبه ده، خو د دین ورسته نور لوبه همسته دي. د افغانستان لوبډله پاتې کیږي په همدې شارجه کې. دوه د شلو ورونو لوبه هم دي چې د جنوري په اتمه ده اول لوبه، او دویمه لوبه بیا د جنوري د میاشتې، یعنی د همدې میاشتې په لسمه باندې ده. یعنی وروسته تر دې چې دغه لوبه خلاص شي، چې یو ورځنۍ لوبه دي 500 ورځې، سبا ته البته نن به وایم فاینل ده د افغانستان په وخت ماسپښین په درې نیمو بجو باندې. د دې نه وروسته چې دا لوبه خلاص شي، بیا د جنوري د میاشتې په اتمه نیټې، یعنی د همدې میاشتې په اتمه، د شلو ورونو یوه لوبه ده او په لسمه بیا بله لوبه ده.
بله، نو و بګورو چې د افغانستان او زیمبابوی پنځم لوبه څونه د ګټلو چانس لري اشوق الله جانه؟
چانس ډیر ده د افغانستان لوبډله خ د تیاری سره ورته راغلی ده، البته تیاری ورته کافی زیاته کړې ده، کوشش په هم ډیر وکړي چې دا لوبه وګټي، ځکه چې فاینل ده او افغانستان د دې نه مخکې د زیمبابوی سره چې لوبې کړې وي په خپله په زیمبابوی کې هلته تینه ګټلې وي، او شارجه د افغانستان هوم ګراوند جوړته وي، یعنې د دوی هغه کورنۍ میدان ده. انشاءالله امید ډیر ده اوریدونکو کولی شي چې تازه معلومات زمونږ په فیسبوک پاڼه باندې هم موږ شیبه په شیبه خبرو، facebook.com/voapashto هلتهم کتلی شي، او په رادیو کې به هم تازه معلومات دوی سره به شریک کړو.
بس موږ به هم دعا وي درته کوو. ډیره مننه ستاسو څخه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو د مهمو خبرونو لړیز به په واورو. په هلمند ولایت کې د سه‌شنبه په ورځ په جنگ کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی دی او دوه نور زخمی شوی دي. په دغه ولایت کې طالبانو په ورستیو کې خپل عملیات پراخ کړی دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل چې د امریکا د خاصو ځواکونو یو کته د مرجی ورسوالۍ ته نږدې په عملیاتو کې بوخته ده. په دغه سیمه کې له تیرو څو اونیو راهیسې سخت جنگ جاری دی. د امریکا د دفاع وزارت یو مهم چارواکي د نوم د نو ورکولو پر شرط وویل چې یو هلیکاپټر د زخمی شوو سرتیرو تر ایستلو لپاره استول شوی و، خو په مرجی ورسوالۍ کې د تخنیکي عوارضو له کبله ونه سوی کړی چې پورته سي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د وسلو د لارې د تشدد د کمولو لپاره د نوو اقداماتو اعلان کړی دی، لیکن دغه مسلې امریکایان سره تقسیم کړی دي، او هم جمهور رئیس باراک اوباما په دې مسلې کې د کانګرس پروا نه ده کړې. پرون جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې جوړې شوې یوې غونډې کې د دغه اقداماتو اعلان وکړ. هغه د خبرو پر مهال هغه وخت احساساتي سو چې کله په دې وروستیو کلونو کې په امریکا کې په ډله ییزو ډول د خلکو د وژنو د پیښو ذکر وکړ. د دغه اجرایي فرمان له مخې د وسلو پلورونکو ته به پکار وي چې جوازنامې واخلي، او د وسلو د اخیستونکو سابقه به هم پکښې په ډېر غور کتل کیږي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي پروسس کال 3,000 کسان چې غوښتل یې د مدیترانې د بحیرې د لارې اروپا ته ولاړ سي په لارې کې مړه شوي دي. د دغې ادارې په راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی دی 2015 کال د مدیترانې د بحیرې د لارې د تېرېدونکو مهاجرینو لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی دی. د IOM راپور وایي چې په 2016 کال کې 3,290 تنه په همدې لاره کې مړه شوي وو. په چین کې د روغتیایي چارو مامورین وایي چې یو 26 کلنه میرمن د مرغانو والګې وژلې، او بله میرمن چې همدې والګې نیولې وه سخته ناجوړه ده. ډاکټرانو د دې میرمنې وضعیت د اندېښنې وړ ښودلې دي. ډاکټرانو وایي تر اوسه د H5N6 په نامه د مرغانو والګې په زیاتو خلکو کې لیدل شوي دي. په یمن کې د عدن د بندري ښار والي د دوشنبې په ورځ د مرګانۍ حملې نه بچ شوی دی. یو موټر بم هغه مهال چاودنه کړي چې د موټرونو په یو کاروان کې د عدن والي ادریس الزبیدی تیرېده. عیني شاهدانو او ځینې ملکي کسانو ویل دي چې داسې ښکارېده چې الزبیدی ته کوم تاوان نه وي رسېدلی، خو څو ساتونکي زخمي شوي دي. او په چین کې چارواکي وایي چې د هغه شخص پسې ګرځي چې شک کیږي چې پرون د سه شنبه په ورځ په یو بس موټر کې ور اچولی وو. په دې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ژوبل دي. دا پیښه د ینچوان په ښار کې شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفی 2. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به هم نن اسمان ځای ځای وریځ وي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار خلیل خان او مومن صاحب ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل سي. د درې خپرونې همکاران حاضر دي، دوی به خپله خپرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا